کتاب باز و خرائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې دی، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسی پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتون کې د نړیوال ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلم لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي دا کډوال چې پاکستان له نیولو او زورولو سره مخامخ کړي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند تښتیدلي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا یوې مسؤولې دینو شیکا دیاسنایک ویلي د افغانانو وضعیت ته د نړیوالو نه پاملرنه د ژورې اندېښنې وړ ده. په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند او زورونې په تړاو شکایتونه کړي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې دننه افغانان یا د پخواني حکومت مسؤلان او کارکوونکي زوروي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي زورونې عاملان باید ځواب ورکوونکي واوسي. هغې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 350 ناسته کې چې پرون دوشنبه جوړه شوه وویل یو تازه راپور ښیي چې افغانستان کې ښځې د جنسیت په خاطر ځپل کیږي. د غونډې ته په دې اړه راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ او له تبعیض سره د مبارزې کاري ډلې وړاندې کړ. ښاغلي بینټ د افغان ښځو وضعیت له پخوا ترینګلی بللی او ویلی دي پر ښځو محدودیتونه او د هغوی زورول د بشر ضد جنایتونو په توګه ګڼل کېدای شي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو شورا پر پرونۍ ناستې لا رسمي تبصره نه ده کړې، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د ریچارد بینټ او د تبعیض په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې د راپور محتوا ناسمه او بې بنسټه بللې ده. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او 13 دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند او موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله داعش سخته ځپل شوې او بله فعاله وسلواله ډله نشته. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش د دفتر یا سیګار وروستی راپور هم رد کړ. سیګار په خپل تازه راپور کې داعش ډله له القاعده شبکه او د ملي مقاومت جبهه د طالبانو د رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ یاد کړی. د داعش خراسان ډلې په بدخشان کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. په هغو چاودنو کې د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی او په بغلان کې د طالبانو د پخواني امنیت قمندان په ګډون شل تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن داسې مهال چین ته دوه ورځنی سفر پای ته رسولی چې د دغو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د خو اړیکو د رامنځته کولو په اړه یې غوښتنه ځواب نه شوه. بلنکن پرون دوشنبه د چین له ولسمشر شي جنپینګ او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل پکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تماسونو بیا پیلولو ته چمتو نه دی. د هغه په خبره واشنگتن دا ډول تماسونه د غلطو محاسبو او ټکرونو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي، په ځانګړي توګه د تایوان په برخه کې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما پرانا لیدلې نه دې تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبری و کی په ورځ کې البته په خارونو کې ماتان ګور چې راوړي نو دیو دښمن په سترګه ګوري چې فقط خار او کیو کده आवाज پورته کوي.
پیاوشمیر کورنۍ کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور لاس ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلن سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، مگو شما فقط طلاق کار
د پلار کورته ایده تا اجازه نراکوله، ویل یه تا باید کور کارونه سنبال کری، لکه دونور خود غونده خوادونه او دو دوستانو لیدلو تا حسی هم نشوم تلی. نمیادی که جسم جامعی میخوستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وم دش پی با کم ساعت که ویده شم، بیا با بیر تا هماغن غرای هماغه تنور هماغه ده کاسا او ده کور پا کول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غوړي نوم خپور شي وی له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورستر بل زیاتیږي. کله چې جلی ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلی د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر د اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل د پاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلونې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي سې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی لپاره یو ښه چاپیریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هله مې دا ده چې دا کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع باید ډېر سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه موږ ته هم ورکړي. همداسې که دا بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شفافه د خپل د کور څخه شروع بیا شفافه د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلم وایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له وغړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخوردکي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي، نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دغه ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سر اچوي، ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه یې د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی،
خبری و کی په ورځ کې البته یا کوم وخت پورې د دوی نه مخ نیسی تر اوسه پورې د واجونه لا ادامه لري زه خبر یم نو فکر وکړه چې په دې لنډې کې څومره لوی محرومیت رو دی یا ولم کتاب لیکل کیږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د رضایت چاته یې ورکړي او بیا پورکی هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخ یې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي لا هم زیات شوي.
همدغه چې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي اته پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته څه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ ناپوهي ده عقدي دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي. د دوی هغه تاریخ هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نور احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغه سي برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې تر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ زره چې قد یې اوچت کېږي بس عاجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی واغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلې دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهني د غسې زشتو برخوردونو لپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمبختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي. هر چیرته د دوی پاکل خبرې کیږي په اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې، نو ډیره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې له نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي یو ډول دغه شخصیت وژني او یو به ارزښت ته ګڼي وایي چې اوس موږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بی اندازه کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکې لا پات کېږي پرونو کې چې کله دوی پیږي د سی برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق د سی د دوی ریوت نور زامن ته سوک آسانی دور نه ورکي سوک سره دوستی نه کوي سوک سره ښه وضعیت نه کوي سوک سره خیخي نه کوي دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی په دې خبره دوی نه پوهېږي که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي څه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پرمخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي یې محبت یې لورینې او بلته یې په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډېر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي
بلې
خلک ورته ښه نظر دي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ
لکم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي
ډېره مننه ډېره ښه پوښتنه ده لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزې چې په کورنۍ کې رامنځته کېږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي نه پکې خوشحالۍ کېږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلی ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلی سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلی په نسبت نو اني دوی اکثره پلان د دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لوی کی یا غټیږي دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي بکورنه کې دا پام کې چې زه یو اضافي شای یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مرمن ده بلکې خزه لور کې دی شي خزه مور کې دی شي هغه څوک چې دا سوګونه چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو وینئ وړه ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نو ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ا دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تورګر شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لیور ته کار وکړې، نه دا چې ته خپل ورندار ته کار وکړې یا خواښې ته کار وکړې. البته یو شر دا ده چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري، هغه کوم انسانیت چې لري، دوی کولی شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند د مور او پلار د خواښې دي، مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو که چېر ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خاوند خبره ومني ځکه هغوی مور پلار دي، ته به د دوی احترام کولی شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي.
استاد، دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، لنګور سره بد چلند کېږي، اته نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي په کور کې، یو کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې مېرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې، ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند دی مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورینداره راغله، په دې مرج دی ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسي لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکه، یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړي. یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه څنګه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه، خپلو حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېر د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کومه انګور چې ده خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګورئ تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي، دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دي، په حق باندې واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي، چای تیاروي، دا یوازې د دې خواله ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ، یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ، او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دین دې حد او توقع څخه زیات غوښتنه وکړئ. نه، د میرمن د خاوند ده، دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزه راوړي چې تاسو به د دې کې حل کې مرسته وکړئ. خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالي مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت د تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه اوریدونکو ستړي مشه هیله ده چې تاسو به راتاره غو جوړی است. د ازادي میلمه په بل پروګرام کې ظفر دسیال ساسي قربانی نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال میلمه دی. کمال الدین چپان نن په پروګرام کې را سره ملمه ده. یو د پروګرام په جریان کې به له دوی نه د دوی د ژوند په اړه هم درنګ د افغانستان په جنوب کې د خبريالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت په اړه هم ورنه وپښتو. چپان صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایس چې کمال الدین چپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړې دي؟
ډېره مننه خوشاله اوسئ. زما نوم کمال الدین چپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وو، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا 1450 کال وو چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستل. هلته مې تر دوهم صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته 5 صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما اغلی کول وصل و لیکل هم دا همداسې وو. بیا دا ماغز څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقا امتحان ورکړ. هلته مې بیا په 1995 کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیاب شوم او بالاخره په 2021 کال په وروستیو وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه ترڅنګ د ولسواکۍ د نظام د سکتېدو سره بیا هم بېرته کنی شو. خو بالاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وی چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسې نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ، او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړو عمره مو څومره وه؟
ډېره مننه خیر اوسئ. زما عمر چون اوس 23 کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر 10 کاله وو. دومره وو چې ما هلته خپل په ورو باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو. دغه 10-12 کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په 10 کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتما هلته چې نور ماشومان وو، اساسي همسنه، اساسي همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګه محروم وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن راورسېدم هلته. هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري. د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري. خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري. بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واکن هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سته، تنکي تنکي ځوانان سته، یا د دې یا مخکې چې وه، دا ټول هماغه دربدر ژوند دی، هماغه چې خاکپسره خلک دی. تر اوسه پورې د ژوند امکانات نشته ورته. نو رسام هلته ډېر ماشومان سته، بېخي ډېر ماشومان، خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست لاسرسی نه لري.
چپان صاحب، دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري، که څه هم د کندهار نوم چې کله اوریدل کېږي، داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه، قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دا ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي، ښوونځی نه وي، دوی د زده کړې څنګه کوي، په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
او ډېر مننه. د شام قدر خلک هم پکې ستا چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري، ډېر معیاري رزلټ. ځینې ډېر د اړتیا په ټولنه د طبعاً بیا ټولنیز ژوند دی. بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت، ډېر برخه ټول په زراعت او په مهاجي بوخت، په خاص ډول د ولسوالیو خلک، بیا په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېره برخه بوخت دي. خو متاسفانه په دغه وروستي کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی، ځکه چې دوی اوبه نه لري. کوهیان چې کېمي، برمې چې کاشي، یا کاریزونه چې و مخکې ټوله وچ شوي دي. نو دوی چې دا برخه کې ډېر فعال چې دزګری و د مالداری و دا برخه تر دې ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان نفوس هم د ډېرو په حال کې دی او په دغه تیر شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي نمرې یې پوره کړي پوهنتونونه یې ویلي دي نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي درسونه یې ویلي دي ماسترۍ یې کړي او ځینې دغه موسساتو کې اخته دي ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طب انجینري او نورو کې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپانس بیرته بستا سې ژوند ته راشو کله چې په نمړې ورځ خونځي ته لاړې چا وړې وي خونځي ته او هغه ورځ نه د کوم خطر په یاد ده
او دې مننه زه په لومړې ځل چې موږ چې کله د ولسوالۍ څخه لا کده کېدلو شهر ته دا ژوند دې جالبي ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د شهر خلک ډېر متفاوت ژوند لري ډېر متفاوت حالات کې راځي نو دا خپل چې موږ د تر اغلا ته لمړي وختونه چې ډېر سخت دي لاته نو ډېر سخت هغه څنګه ځکه هغه مشکل شین باز پته په دا شام فریس او بیا دا کلوسار ته د انتشار کې یو بل ډول هوا یو بل ډول کافریالي نو بیا دا وختونه موږ 15 ورونه او بیا 15 سره موږ ځما بل مشر ورور بیا دا بوتل بیا څنګه شامل کوم څه وسه جنا استاد و افتار ژوندۍ لري نو هغوی درس مو سوای نن بیا ځینې پوښتنې چې به یې کولې هغوی کې به موږ زه چون په خپلو ورونو کې مشرم هم هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنې کولې موږ ته ورونو څخه هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق یاست دا استعداد او تاسو کولی شئ چې ډېر ښه زده کړې وکړي یعنې تشویقولو به نو هغه وخت مې رایادېږي نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپل کوم مضمون کې تکړه وې په خوانځي کې او خینومري دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
از خپل د ټولنیزو موضوعات سره ډېر علاقه لرم او تقریبا وکړونه کېږي چې زه د پیوا لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم هم د افغانستان د تاریخ مضمون چې سپه د لوړ سنفونو کې په دولسم سنف کې او نهم سنفونو کې د افغانستان معاصر تاریخ او لغت نور اوب نور ټولوی کې هم څه نو زه بل په وسونځي کې په ولسته کې د تمرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دا غلې کې ما امیر کوستانه و چې تبا دې په تدریس هم کې تبا درته بیا کوم بحثانه چې ما کا امتحان په وسه کې چې دتون وکي هغه چې ما ورته نمرې وړل د ټول څخه بیا کامیاب چې شوم بیا کوډ یا بس دې را تر اخري چې کوم ځای ته چې کامیاب شوې دا غځا چې باید دلته تبديل راوړي نو دا مې تبدیلی ورته راوړه اوس زه خپل په ټولنیز موضوعات کې په کتکړه نه ما خو دا خپل وخت کوم دا اوس په دې سره ما هلته دا تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او په ټوله کې هلمند او د سویل زون نوم چې کله اوریدل کېږي د سي نه یوازې افغانانو ته بلکې کېد شي زیاتره خلکو ته دغه ځای د سي وزي وشي دوی هله ولري ورشي. تاسو څومره د دغه سیمې د تاریخ په اړه باندې دغه زید خلکو په اړه باندې او همدارنګه د چي حالت دغه شلو کلونو کې جګړه والا غي وړاندې هم دغه ځای امن نه و څومره کلی د خپل کنه
نه بل د رمنانه کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار د څه خاص یادېږي او د جغرافیا کې ډېر مهم ځای لري او زه باور یم چې د افغانستان ټول خلکو ته د غسیمه ډېر فزلفوري د کندهار ډېر فزلفوري ولایت هم ډېر شاهي چې په تیر وختونو کې دا چې مرکز وو چې لبادا مرګ د جګړو راپورونه ډېر د کندهار اقرب څخه د روزان څخه ایلمان څخه زابل څخه او سلام نمرو څخه نو په دا برخه کې چې دغه کورونه د ذهنیت د منفي جوړ شوی خو دا چې هم تدیر پر کده د جګړه تر څو د خلک ډېر نرم خو ډېر آرام ډېر مدبانه خلک دي او ډېر وطن فرست خلک پاکستان دی چې ډېر وطن فرست خلک پاکستان او خپل د کندهار د ولسوالیو خلک چې ډېر مننه کوي خاصول دغه بزګران ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلانی کسان دي د کندهار ولسوالۍ ته هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره ای. نو کندهار په مضمون تاریخي ځایونه هم لري، خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ د دغه منډیګک چې کوم اساس دي داسې د دې څخه ثبوت دی، خپله چلزمي چې ستا یا په هلمند کې چې بوس کلاسته یا نور د احمد شاه بابا زیارت چې ستا یا د میرویس نیکه زیارت چې ستا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري، د هغوی په اړه چې کوم څه ستا. نو دلته تاریخي ځایونه هم ستا دي د سیل لپاره، خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ ستا چې هغوی ډېر انار لري، ارغستان، ارغنداب یا شاولکوټ ډېر ښه انځر لري، یا ژړی و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري، یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کوي خټکی کوي. نو دې برخه کې خو موږ همیشه لیکل کوو، همیشه دغه وایو.
ډیر مننه کور ودان سپان صاحب، حتما ستاسو لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتما به ورنه استفاده کوي. که په دې راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوه علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډیر لسته، څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډیر مننه خیر
اوسه. دا برخه کې ما غوښتل علاقه مې وزړه مې وچکار وکړم. زما خپل د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم، ما اداره پوهنځی او ما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویل، خو کله چې مې یو کال وویل هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم. بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ، خوشبختانه دغه هیله چې زما و چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه فرصت و، زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم، ومي ویل هم او دلته محلي رسنۍ کې مې هم کار وکړ، خو متاسفانه د شرایط دغه حالات هغه وخت هم ستاسو ځکه جنګي حالات و، هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسې، د ولسونو غوښتنې ورسې، کله چې ته ولسوالۍ ته ځې هلته چې د خلکو حالات وینې ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري، یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري، هدا کله یو کوچنی کلینیک یا فوق سړک یا ښوونځی دا هېڅ هم نه لري، دا ستا زړه ورباندې خوځېږي. نو هغه وخت کوم شرایط سخت و، خو دومره ډېر نه و، کله چې بیا نظام اوسي په سوله کې دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده، حقوقو ښوونځي دی، یا مثلا ژورنالیزم دی، یا ورته نور ټولنیز علوم دي. له بده مرغه په دوو کې د خلکو هغه هیلې هغه غوښتنې هغه د دوی چې کوم امیدونه و هغه چې کسوې دي تر ډېره پورې یوازې په ډېرو هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بېخي یوازې تفصیل پورې محدود شوی دي، نور هغه انجینري هغه اقتصاد کمپیوټر ساینس دې ته لا اوس ځوانان زړه نه شکي. زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده او چې ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي، یوازې دا نه دي چې بحران تاوان راولي، نو څوک باید ناهیلې نه شي، ناهیلي ونه کړي، مزال و چې دا ژوند دې لوړې ژورې پکې راځي، باید خپل هدف چې ټاکلې وي دغه لپاره موخې او په یو کې تای کې ورسېږي. نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت و، خو اوس تر هغه ډېر سختې دي په دا برخه کې. ما د خپل ځان د مطلب پرې شو دي د دې په څل سکوت او د مای ستار په کې نه دي، ځکه کار کول په کې سخت دي. نو سخت کار چې دی بیا باید هغه هیلې چې دی هغه کوم هدف چې دی ټاکلې دی سره سم کې باید یو بل هدف هم وټاکي، دا کله فار بیا خپل ځان کې مبارزه وي. نو چې نو اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې به باندې ډېر تکیه کړی دی. نو ځوانان باید د سمسټر زده کړې وکړي، چې سمه هغه دا ودی چې کمپیوټر پروګرامونه او دا د چې ځوانان ته دې څور کولای شي په ځوان کې دی، باید دا ته مخه کې ورته هم کې.
څپان سپره بشو تاسو په سیمو کې د خزو انجونو د وضعیت په اړه باندې، تاسو په قندار کې ژوند کوي، حتمن کور کې به خويندې ملري، څنګه د پټولې کې ساسي په کورنۍ کې د انجونو وضعیت او په ټول قندار کې د خلکو نظریه د انجونو په اړه څه ده؟
ډېر مننه. په دې شام زه خپل د شاده توه مالا شاید دي چې ما باندې خپل خويندې لکه خپل ورونه لکه خپل مور فلار هم درنه دي هم راځه ساتل. په مجموع کې لباد مرغه و، اما یو خو په اوسني دور کې په افغانستان کې د ټول انجنونو د ټول شته وضعیت هم دا څه جدول کې د دې هغه د ژوند امکانات چې دا ډېر محدود دي، خو له بعده مرګ په دا سیمو کې چې هغه لرې پرتې دي او دغه ترڅنګ هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې هیڅ ادارې هیڅ ارګانونه فعالیت نه لري، په هغه وضعیت ډېر خراب دي چې کله خلک د سیمو فیس په خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې ډېرې د بیخي انسان حرکتي د سیاسي شمپت د ازموساسو په ټولنه کې کېږي، د ښځو د حقوقو په برخه کې په بس کې ورکول کېږي، وهل کېږي پر اولادونو باندې مرې موساسس د رسنیو خلک یو غره پورونه لور د خپل ملګري ملتونه په دغه برخه کې چې کوم فعال ادارې لري هغه وایي چې په یو ساعت کې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مرې. دا خپله یو ډېر دردونکي حالات دي، بل دا دي چې د هغوی ژوند ته د هغوی امکانات ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، په خاص ډول باندې په لیرو پرتو ولسوالیو کې حتی هغوی سره داسې یو چلند کېږي لانه کرداختانه ته در زه ووایم چې هغوی سره داسې یو چلند کېږي لکه د ځینو حیوانات سره چې د خرڅي چې د هغوی سره هېڅ مشوره نه کېږي، کله چې هغوی کوم چا ته په نکاح کېږي دا کورنی فاری هیڅ معلومات نه ورکول کیږي، دا شخص فاری هیڅ معلومات نه ورکول
کیږي. په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې،
متاسفانه هیڅ تغییر نه غلل، ځکه د دې موستا چې د شګو د کونو په برخه کې کاوا په یوازې په مرکزونو کې او یو څو پروژه یې څو ځای د غوا خلاص ورکړي، نور یې سم نه دسته وی، یعنی د رسټو له سوالي ته هیڅ انګیزه د پیغام نه رسیدي چې ورڅخه د دې ټولنې برخه ده، ورڅخه د دې ټولنې نمایي ده، یو ورڅخه د دې حق لري چې هر بیا کله د دې مشورو سره وڅېړي چې دا کار څه په نکاح کې ده، هر بیا کله دومره معلومات ورکول شي چې دا پرني چې ثاني کا کډل کې ثاني یې د سیو انګیزه یو تغییر په دغه برخه کې نه دی راغلی.
تپان صاحب استونز چرته ده د ټولنه خپل هم داسې جوړه شوی چې دومره مرد سالاری وي په کې چې نارینه ټول واک په خزي باندې ولري او دغه سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نوي کنه، بل څه لا تم لري نارینه هم خپل نه پويږي چې د خزي حقوق څه دي.
متاسفانه دا څه ټولنه چاوي کې خلک په بزګری باندې را لوی زیابوی ته او خلک په مالداری باندې او یالته هغه پیغام نشي ترلاسه کولای، نو هغه بیا د دې بلدادي چې هغه مرتاسي پښتني کلتورونه دا دومره جپړي د اسلامي اړولې ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې بیا غي به څور کړي دي، نو تر ټولو مهمه ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي، ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو نوار کول کوم تاسو پانه چې دا خلک دغه د ټولنې اساسات د جوړتي چې خلک یو ډول د بهوده په لوی چې لوی چې دا نو نه وځدا چې د شګو خو نه قامت په مشور چې د ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه د نړیوالې تاسو یې چې په دې نه ډېر ولسوالیو کې ډېر پرتو کلو کې اطرافو کې ډېر وخت دغه خلک په یو بل سره خبرې دي، ډېر خلک بدي دي، جنجالونه دي په ډېرو کوچنیو موضوعاتو باندې، نو دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځو چې کوم مقام دي د مور د خور د مېرمنې
اګه پټکړی دي. تاسو پانسې تاسو راته وای تاسو په کور کې د خوند سره مرسته کوي کنه کوي اوسو خوند لري.
او ډیر مننه خیر اوسه، زه څلور خوند لرم او ماشاالله نورونه لرم، ټول یو بل سره همکاري سپورونی مو جوړ کړی، یو بل سره ډیر همکاري کو، خپل خوند سره ما همکاري کو، او وی باندې تیر تران مشکران یو مر باندې تیر ګران دي، نو د خپل ډیر همکاري سره کو. بله
از دا کړو ته اجازه ورکړې ده.
بله متاسفانه خو د دې ذکر مو نه دی منا کړی، لپاره مرته اوسنی حاکمانو بندي کړی دی
او خو یوازې دعا کاله کیږي لدی وړاندې تاسو اجازه ورکړې و.
بله بله خو وړاندې دې درسونه ویل او هم ټولګي کې وي، خو متاسفانه چې اوس درسونه نشته، سره به کوم چې اوسنی حاکمان د دې لپاره یو طرح جوړ کړي کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه څنګه چې راټولېږي هغه د فار په دوه کلونو کې طرح جوړېدل چې بیا په هند فار هم باید جوړ شوی وای باید جوړ شي د ذکر الله فارم د انساني او بشري حق او دا باید دې توار کول شي
اوس خو په کور کې بخوایند باندې فشار نه شوی چې ذکر نه کوي واده وکي
نه نه خیر دی خیر دی دی باید ذکر وو چې دی باید درس وای او دی بیا په دا کې ورسره چې هغه خو ټولنی ژوند دی او هغه امر په ژوند کې هغه فیصله دومره مهم نه لکه یو ځل خپل ژوند جوړول نو مسله دې چې بیا هغه تصمیم مونږ ته مهمه ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه هغه لومړني هدفونه موخې چې هغه ته چې دا ته دې خوښه ده هغه هم کولای شي دا هم کولای شي دواړه کولای شي
تپان صاحب کله چې کور کې اسې څه کار کوي اشپزي کولای شي کنه
زه خپل کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله مور مې هم څه دې فند مې هم څه دې زه یوازې دې څه داس ما یم له موږ نه هغه لیکل وس او کومه د دنیا چې مو ساتل لمړی پېژن او هغه حساب چې لیکو دا ټول اوسې چې ما دې تسول دي نو زه یوازې تمره هغه مسلحه دا کوم چې دې ته درس وایم به دغه وختونه چې کوي درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم ډېر وختونه درس ورسره وایم په ډېر وختونه بیا دې خپل په مان کې هم سره وایي او ما دې ته ویلي دي چې تاسو باید تمره کوشش وکړئ چې دا لیک لوستل تاسو لري دا نور نجونې ته هم ورسوي درته لږ باید راوګاړي هغه وختونه چې نارینه کور کې نه یا تاسو باید ورته یا دې باید راوغړی او دا غلی کلوستل لري دا سره شریکه
ته پانسه په قندار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې مو ویل چې خزو ته شرایط یو څه سخت دي د نارینه او لپاره څومره امکانات برابر دي د دوی لپاره خوندي شته پانتونونه شته د امکانات برابر دي کنه دوی په ستونزو کې دي
دا خو ستادي ماته ته وویل چې زه ولې سکه شوم کې ما البته دا تدریسوم خو متاسفانه په مخکم د ته اشاره وکول چې دا حالت چې کله رامنځته شوی دی دا د سیستم د تکنې شوی دی چې خلک د ذکر باندې عمره باور نه لري په افغانستان کې ځینې مسلکي دستونه هغه په اوسنۍ حکومت کې د طالبانو هغه دا اشخاص څور کول شو چې هغه د دې برخه مسلکیان نه و نو دا د غزوانانو هغه امیدونه چې وي ویلي چې د دې په کومه اراده باندې په کومه ځم باندې پورتون و هغه دې څه کوي دي په چون دا تاثیرات یې ښه ډیر دي به څه ډیر دي ولې دا هم د ګمرا سیستم روان دي دا سیستم څه کم څه نه یې خو خدای دې نه دري د نو د پورتون په برخه کې د لوړ ځپ په برخه کې سیستم روان دي او د لیسه په برخه کې هم تنوي او د ذکر چې دا هغه څه دي روان دي
اڅه پانسه په کبه درم راته وای ک چیرته د چې اوس مو ژورنالیزم پرې خې د کار پکې نه کوي او الته کار کول ستونزمن دي په دې برخه کې ک چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځي
بلې بلې خامخا ځکه په انتون می د دې لپاره ویل یا اراده نه ده چې زما ستریم باید واخلم هغه کار دې برخه کې که چانس برابر شي لسو دې ته دې امکانات وي چې زه کولای شم چې د ولست څه غوښتنه ده د ولست څه اراده ده هغه زه رسول ته مغه زه تمثیلول اتم ذات من دې برخه تر ازمه زه که دا غو ځنی برخه ده چې څوک پکې کولای شي هم پکې راحت وو چې راحت په دې خاطر چې ته د هغه کسانو چې هغه دې زبردل دي هغه کسان چې هغه شام څون چې لري هغه کسان چې هغه د خپل اساسي حقوقو څخه دې برخې دي دا هغه ځاګه رسنۍ ته دا یو ډول ماته خپل راحت دي نو دا په لږ امکانات هم برابر دي یعنی په فصل سلنه کې سلوي سلنه هم د دې انسان یې څنګه سلنه دي
زه به ډېر راځم خپل مسله تا وباید کار وکړم. څه پانسه په کډم راټوې تاسو مخکې یادونه وکړه اوس سلته ځوانان یو څه به انګیزه شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني اوس چې د نجونو پر مخ پانتونونه خوانځي تړل شوي دي ځوانان هم یو څه نه هلي دي هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي او بل لار نشته دا چې افغانستان نه ووزي دوی ته څه کول په کار دي ساسه پان باندې چې د قل وکولې شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په خو ودرېږي
تر مننه خیر اوسه زده هم جوان دی لوړ هم پکې راځي، ژور هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوس دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درک کړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري. او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړ، کله چې ته خپل عاطفي هدف ته نه شې رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې. تازه برخه کې چې ته هدا کل لاسرسی ورته لرې، تا هدا کل راحت یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي، هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي. او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسټري ته روان دي، دا خو ډېر شوي او کدلې پاتې دي، او هغه چانس یې برابر شوی نه دی. هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات دي کار وکړي، او که امکانات نه وي پر یو بل آپشن باندې، پر یو بله برخه باندې دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي. هغه برخه چې دی حداقل لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخې وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي. هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل، دا د دې پر روح روان باندې ډېر اغېز کوي. هغه یې تر دې هم خرابوي، بیا به دې ښستانه کړل چې دوی داسې چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف اوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه څه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي، هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي، هم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي.